السلام علیکم، سهار په خیر دی. ازادي رادیو د نن خبرونه ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب څلرم ده، چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر لشپږشتمه سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې د 2021 کال اگست میاشتې تر 3 سپتمبر پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسن پرون د اروپایي پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې.
Between August 2021 and September
د 2021 میلادي کال له اگست ته د 2022 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1,300,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. له دې جملې 1,000,000 ایران ته رسیدلی او 2,500,000 نورې پاکستان ته. احتمال داره چې ګڼ کډوال به راجستر شوي نه وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼو افغانانو پر خطرناکو لارو مهاجرت تملا وتړله. د جرمني یوې محکمې پرون د پاوز د هغه سرتیری محاکمه پیل کړه چې پر یوې پخوانۍ ښځینه سرتیری په جنسي تیری تورن دی. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې پیښه دوه کاله مخکې د افغانستان د بلخ ولایت په مارمول کمپ کې د جرمني د پوځي ماموریت پر مهال شوې وه. تورن 6 کلن سرتیری د بایرن ایالت محکمې ته وویل چې د پر هغې ښځینه سرتیری کوم فشار نه و راوستی، بلکې هغه موافقه وه. خو په صورت داوا کې ویل شوی چې تورن خپل قربانی د وسلې په زور مجبور کړی و. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2021 کال په جون میاشت کې پای ته ورسید. ټاکل شوی چې محکمه به د نومبر په نیمایي کې د دې قضیه په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2021 کال په جون میاشت کې پای ته ورسید. د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې افغانستان او نیوزیلند نن د کابل پر وخت د غرمې په 12:30 بجې لوبه کوي. پرون د دې مسابقو په لړ کې استرالیا سریلانکا ته ماتې ورکړه. سریلانکا په ټاکلو شلو اوورونو کې 155 منډې جوړې کړې او شپږ لوبغاړي وسوځېدل، خو استرالیا په 12 اوور کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف ته ورسېده. د سودان زرګونه وګړو په دې هیواد کې د پوځي کودتا د لومړۍ کلیزې په مناسبت پرون د پلازمینې خرطوم پر لارو او سړکونو لاریون وکړ. د تیر کال پوځي کودتا په سودان کې د لنډمهالې دیموکراتیک انتقال د زوال سبب شوه. پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو ویډیوګانو له مخې مظاهره چیانو په داسې حال کې چې بیرغونه یې لیږدول او ډولونه یې وهل شعارونه ورکول. ګڼ شمېر معترضان د ولسمشرۍ د ماڼۍ مخې ته راټول شول، خو امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. د تاوتریخوالي راپور د ورکل شوی. د شبکو د یو آنلاین څارونکي بنسټ نت بلاکس په وینا په ټول سودان کې پر دې مهال انټرنیټي خدمات بند و. د سودان پوځ تیر کال پر واک له ولکې وروسته دیموکراسي پلوه لاریونونه وځپل چې د راپورونو له مخې شاوخوا 113 مظاهرتیانې په نتیجه کې ووژل شول. او د امریکا د دفاع پخوانی وزیر اش کارتر د 18 کلونو په عمر مړ شو. نوموړي د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د دفاع د وزیر په توګه دنده ترسره کړې وه. د نوموړي کورنۍ پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې هغه د زړه د حملې له کبله سا ورکړه. کارتر چې د اوباما د واکمنۍ په وروستیو کې 2 دنده ترسره کړه، هغه پوځي ستراتیژي رهبري کوله چې له سوریې او عراق څخه د اسلامي دولت ډلې د ایستلو سبب شوه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. راستراوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي د افغانستان ګاونډیان او نور هیوادونه په دې هیواد کې ټول شموله حکومت غواړي.
دوی د ټولګډونو حکومت غوښتونکي دي. دا هغه ځانګړنه ده چې سیمه او د سیمې هیوادونه په اصولو کې ملاتړ کوي.
جرمنی هغو افغان خبریالانو ته چې ژوند په خطر کې دی پناه ورکوي. ځینې خبریالان اندېښمن دي چې په دې پروګرام کې به حقدار ته ونه رسیږي. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله نن غرمه په شل اووریز جام کې خپله دوهمه لوبه له نیوزیلند سره کوي. له دې لوبې د افغانانو هیلې
دا کرکټ بو څنګه واړم وروره چې بقایت کې دې به تر تاسو یو څه دستاورز مونږ ته راوړي مسابقه لري ان شاء الله وګټي افغانستان.
افغان هندوان او سکان وایي سکال د دیوالی جشن به خوند وو.
دې کال کې دیوالی مراسم لیک هم هم نو مونږ په دې دیوالی کې پټاکي او دا شیونه هغه نه وکړي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اټومي انرژي نړیواله اداره په پام کې لري د اوکراین دو اټومي ساحو ته خپل څارون کې ولیږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزولم ری موضوع ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استاذ ایوي دي. گاونډیانو په ګډون ګڼ هیوادونه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. توماس نیکلاسن پرون اروپای پارلمان ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره ټول شموله حکومت او د بشري حقوقو درناوی ډیر مهم دي. بلخو د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د برخې مرستیاله هیدر بار طالبان تورنوی چې پر خځو او نجونو فشارونو ته دوام ورکوي. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استاذ وایي د سیمې په ګډون غن هیوادونه په دې نظر دي چې په افغانستان کې لا هم ټول ګډون حکومت نه دی جوړ شوی. توماس نیکلسن پرون سه شنبه د اروپای پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په غونډه کې وویل د سیمې او ځینې نور هیوادونه په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت غوښتونکي دي.
The call for an inclusive government in Afghanistan.
دوی د ټولګډون حکومت غوښتونکي دي. دا هغه ځنګړنه ده چې سیمه او د سیمه هیوادونه په اصول کې ملاتړ کوي. موږ وینو چې په بیلابیلو اعلامیو او پریکړلیکونو کې ورته اشاره شوې ده. شای په نږدې گاونډیانو کې ایران او تاجکستان هغه هیوادونه وي چې غواړي د قومي او مذهبي ډلو ټپلو لکه تاجکانو، هزاره او شیعه ژغ واوریدل سي. زما په نظر د افغانستان او سیمې د اوږدمهاله ثبات لپاره د بشري حقوقو ساتنه او ملاتړ د ډیالوګ او ټولګډون حکومت پر لوري ګام اخیستل یو وکیل ده.
تر دې مخکې د نړۍ نورو هیوادونو او سازمانونو هم د طالبانو پر وسنی سرپرست حکومت انتقادونه کړي او ټولګډونه یې نه دی بللی. طالبانو په وار وار استدلال کړي چې حکومت یې ټولګډونه دی چې ټول قومونو او د لژکو یا استاذو ته ونډه ورکړې ده. د اروپای پارلمان په پرونی غونډه کې دې ته هم اشاره وسو چې د طالبانو له حکومت سره د ډایلاګ دوام مهم دی. پرون څلور سو ورځې پرسوي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. د اروپای پارلمان پرونی غونډې ته د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیالي هیدر بار په افغانستان کې د شوزو او جنو پر وضعیت بحث وکړ.
Afghanistan is the most dangerous country in the world.
افغانستان نن سبا د خزو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. څلور سو ورځې وشوي چې نجونې له منځنۍ ښوونځي او لیسو منې کړی شوي دي. په نړۍ کې هیڅ یو داسې هیواد نشته چې نجونې دې د جنسیت له مخې په سیستماتیک ډول له زده کړو راګرځول شوي وي او د خزو د کار پر حق دې سترګې پټې شوي وي.
دا څرګندونی داسې مهال کې چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په یوې اعلامیه کې وویل د روزګان د اوسیدونکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې د ټولو نجونو پر مخې د ښوونځیو د پرانیستلو په باب کړی وي. ښاغلی کرزی یو وار بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې سمدلاسه د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلې نن د استرالیا په ملبورن ښار کې مسابقه کوي. دغه لوبه چې د افغانستان دوهمه رسمي مسابقه ده د 2022 کال د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړ کې کیږي. افغانستان خپل لومړی لوبه د انګلستان پر وړاندې بایللې، خو نیوزیلند کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړې. افغانان د کرکټ په نننۍ مسابقه کې له ملي لوبډلې څخه بېلابېلې تمې لري چې جزئیات عصمت څاروان اوروي.
افغانان د نیوزیلند په وړاندې د کرکټ په نننۍ مسابقه کې د ملي ټیم له لوپاړو ډول ډول تمیل لري. ټاکل شوی ده چې افغانستان نن غرمه د کابل پر وخت 12 بجې په میلبورن کې د نیوزیلند په وړاندې د مسابقې ډګر ته ووسی. دا د دواړو هیوادونو دوهمه رسمي مسابقه ده. ځینو افغانانو له آزادي راډیو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې د کرکټ ملي ټیم به نن وکړی شي ښه وځلی شي. د کابل اوسیدونکو او د کرکټ ملي ټیم یو مینوال حبیب آزادي راډیو ته وویل
دا کرکټ بہت څنګه واړم امرود چې بقایت کې دې بهتر تاسو یو څه دستاورز موږ دراوړې مسابقه لري ان شاء الله وګټي افغانستان ته دستاورز لوري مخه لا استجام جهان د لاسه.
د کابل بل اوسیدونکو احمد منصور بیا هیله مند چې د کرکټ ملي لوبډله شې لاسته راوړنی ولري.
امید د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ اله مداده چې یو درسته بازی به وکړي خ نتیجه راسته راولي چې د مونږ خلک ته خوشي پیدا شي برای ترلاسهګي.
افغانستان په خپل لومړی رسمي مسابقه کې چې د انګلستان په وړاندې و بریا خپل نه کړه. نیوزیلند بیا توانیدل چې کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ټینګار کوي چې د افغانستان ملي لوبډله د نیوزیلند په وړاندې د بریا لپاره هر ډول چمتووالی لري. د دغه بورډ وایان فرید هوتک تیر شپه آزادي راډیو ته وویل
یاد لوبې لپاره افغان لوبغاړو پوره چمتووالی نیولې او ان شاء الله چې په دغه لوبه کې به ښه پایله ولري.
لبلی خو خبریالو د کرکټ مبصر واصل وصال د افغانستان او نیوزیلند د نننۍ لوبې په اړه آزادي راډیو ته څرګند کړه.
که د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلې سره پرتله کو نو ویل شو چې افغانستان ته به له نیوزیلند څخه د لوبې ګټل اسانه نه وي، خو دا ناممکن هم نه دی. اسانه به په دې نه وي چې نیوزیلند یو پیاوړې لوبډله ده، هغه که د بالینګ په برخه کې وي که د بیټنګ په برخه کې وي، دا شان هغوی یو بهترینه فیلډنګ سایډ هم لري، نو په ټوله کې یو بیلنس سایډ ده. او هغوی په لومړۍ لوبه کې د آسټرالیا په وړاندې ثابته کړه چې هغوی د نړیوال جام یو له بهترینو لوبډلو څخه دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د قوت ټکی د راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په څیر پیژندل شوي توپ اچوونکي دي چې لوبې په نړیوالو مسابقو کې هم ستایل شوي دي. په پام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2020 کال د شلو اوورونو نړیوالو جام سیالیو په لړ کې روانه جمعه د آرلند، را روانه سه شنبه د سریلانکا او بیا وروسته له آسترالیا سره مخامخ شي.
په نړیوال جام کې له افغان لوبډلې څخه د افغانانو غوښتنې. یو شمېر افغان هندوان او سکان وایي چې سکال بیل دی او بخې سکال یې لدی کابل چې ډیر عزیزان په افغانستان کې نه وو د دیوالی مراسم پیکو. کابل میشتي من موهن سنگ استالفی ازادي راډیو ته ویل لدی کابل هم د مراسم مختصر ول منزل شول چې ډیر شور جوړ نشي.
دا د من موهن سنگ استالفی غږ دی، هغه چې کابل کې اوسېږي وایي چې کال د دیوالی مراسم د نورو کلونو په شان نه وو. هغه د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ ورستی او کال کې ډیر شمیر افغان هندوانو او سکانو د نامنی او دوی ته د امنیتی ګواښونو له امله خپل وطن پریښود او یو شمیر نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هند ته کډوال شول. افغان سیک ګورمن سنگ چې اوس هند کې اوسېږي وایي درې میاشتې کېږي چې له افغانستان هند ته کډوال شوی دی. هغه خپل وطن لري په بل وطن کې د دیوالی د منځلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دیوالی هند کې ونمانځله، خو مسافری ډیره سخته ده. وطن او خپل جایداد چې رایادېږي ډیر راته ګرانه تمامېږي.
حدسه مو کړه چې اوس مال په افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو کره شمېر معلوم کړو، خو له ډېرو حدسو سره سره ونه توانېدو دا شمېرې په لاس راوړو. څه کال د اکتوبر 24 د دیوالی ورځ وه چې د هندوانو او سکانو لخوا د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول هند کې ونمانځل شوه. د راپورونو پر بنسټ دا جشن د شر پر وړاندې د خیر پر ظلم د نور په دود نمانځل کیږي چې د هندوانو او سکانو یو له مهمو مذهبي او سنتي جشنونو دی او 15 ورځې دوام کوي. په دیوالی کې موسیقي غږول کیږي، اورلوبه کیږي او شمع روښانه کیږي. د نور جشن د هندوانو د کلیزې له مخې د خزان په نیمایي او د نیمې میاشتې په پیل کې نمانځل کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې نارویژن مؤسسې له 4000 بزګرانو سره د کرنیزو توکو د مرستې لړۍ پیل کړې. د نارویژن مؤسسې چارواکي وایي یوازې په قرباغ ولسوالۍ کې نه، بلکې د دې ولایت په 4000 ولسوالۍ کې 38000 نورو بزګرانو ته به هم د مرستې ورسوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د سه شنبه ورځ د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې زرګونه بزګران سره راټول شوي. دلته د نارویژن نړیوالې موسسې له لورې له شاوخوا 4000 بزګرانو سره د کرنې په برخه کې مرسته کیږي. په دغه مرسته کې یوه بوجۍ تور، یوه بوجۍ سپین کوټ او یوه بوجۍ د غنمو اصلاح سوی تخم دی. د دغه ولسوالۍ ګلخان هم بزګر او دلته راغلی دی. نوموړی وایي تر اوسه پورې په خپلو مځکو کې اصلاح سوي تخمونه نه دي کرلې او کودونه یې هم نه دي ورکړي، خو خوشحاله دی چې په راتلونکي کې به یې مځکه زیات حاصلات وکړي.
کچیری داسې وشي دا برابر تخم راشي دی لپاره به دا تخم وساتو نو به ډېره فایده وي. موږ په تخم هم نه پیږو ته اصلاح سوی تخم تر اوسه نه د کار کړی، نو که دغه تخم کچیری سم علامه ورکړه انشاءالله سم کار وشي.
عبدالباری بیا د دغه ولسوالۍ یو بل بزګر دی. دی وایي د غزنی د نورو سیمو په رنګه په قرباغ ولسوالۍ کې هم ډیری خلک تیرو سیلاونو وځپل، کښتنه یې خراب او مځکه یې کمزوري سوې. هغه زیاتوي له دې سره به د کروندګرو کښتنه ښه، د فقر او غریبۍ کچه به یې راټیټه سي.
دا به له دې کانونو سره ډېره مرسته وکړي د تخم د آینده دپاره، ځکه چې هم به یې دغه ترویج زیات سي، هم به دا تخم باندې خلک او هغه وطن خلک به سیاسي او هغه به ګټه ځینې واخلي، او دا د هغو دپاره هم د مسکنت په لحاظ غټ کومک ده، هم د اصولو سي دا رواج سي او آینده ته ګټې واخلي. سي 500 من اخلي اوس په 200 من وخت دغه شان به د خلکو ډېره ګټه ورته وکړي، دا خلک به سیاسي.
په غزنی کې د نارویژن موسسې چارواکي وایي یوازې په قرباغ ولسوالۍ کې نه، بلکې د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې به لسګونه زره بزګرانو ته دغه مرسته ورکړي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مسایل هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اټومي انرژي نړیواله اداره په پام کې لري چې د اوکراین دو اټومي ساحو ته خپل څارونکي واستوي. د اوکراین په غوښتنه دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې مسکو ادعا وکړه چې ګنې کیف هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسي ځواکونو پر ضد یې وکاروي. په دې اړه دا راپور واورئ.
د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین د غوښتنې په ځواب کې وایي چې د اوکراین دو اټومي ساحو ته د خپلو څارونکو د لیږلو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا به اصل کې ده چې د اوکراین دفاع وزیر دیمیتری کولیبا له دغې ادارې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره خپل څارونکي په اوکراین کې د دوی ملکي اټومي تاسیساتو ته ولیږي او د روسیې د ادعاو په باب څېړنې وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ناټو په غوړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ادعا کړې چې اوکراین هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسیې ځواکونو پر خلاف یې وکاروي. ککړ یا میکروبي بمونه هغه متعارفه وسله ده چې راډیو اکټیف یا اټومي وړانګې، کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لري. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اوکراین د دوی اټومي ساحې د دوی لخوا څارل کیږي او د دوی پلټون کې په وار وار ګوري. هغه زیاته کړې چې اداره یې د روسیې پر وروستۍ ادعا خبره ده چې په دغو دوو اټومي ساحو کې د فعالیتونو په باب کړې ده. گروسی ټینګار کړی چې دغه ساحې دوی څاري چې یوه میاشت مخکې هم د دوی لخوا کتل سوی، خو د دې په وینا هلته کوم اټومي فعالیت نه دی لیدل سوی. په عین حال کې فرانسې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو هم په خپله ګډه اعلامیه کې د روسیې هغه ادعا چې د اوکراین لخوا یې د ککړو بمونو د جوړولو په باب کړې وه رد کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل دا د منولو وړ نه ده چې د اوکراین لخوا د ککړو بمونو د جوړولو په اړه د روسیې خبرداري ته واشنگټن پام نه دی کړی. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم د مسکو دغه ډول تورونه په وار وار رد کړي او ویلي دي چې روسیې تازه ادعا هم ردوي. هغه د دوشنبه پر ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ناتو متحدان دغه ادعا ردوي او روسیې ته نه ښایي چې په اوکراین کې د کړکیچ زیاتولو لپاره له دې ادعا د پلمې په توګه کار واخلي. داسې اندېښنې شته چې مسکو ښایي په دې پلمه د اوکراین په وړاندې په متقابل عمل لاس پورې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي واشنگتن تر اوسه داسې نښې نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارونې ته ځان چمتو کړی وي. هغه ویلي که روسیه هم په اوکراین کې لکه کړو بمونو یا نورو اټومي وسلو کار واخلي، دا کار به روسیې ته ناوړه عواقب ولري.
له خبرونو ور اخوا
ل ازادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري او اوس هم قدرمن اوریدونکو ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړي. د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه فریده سیال کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې دی وی لیکنې سرلیک دی د زده کړو لپاره د افغان نجونو اراده قوي ده ان چې بمونه هم لمنځه نشوړلی. دا مطلب په پایلې کې وایو چې ممکن زړونه مات شي خو شور او ولولې نه. په مطلب کې هغو کسانو ته په خطاب کې چې د افغان ښځو قاتلان بلل شوي ویل شوي د ښځو په وجود کې هغه پولاد دی چې له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوی دی. ورسپاړې د سپتمبر په 13مه کابل کې پر کاچ خونیز مرکز حملې ته اشاره کړې چرته چې د ورسپاڼې په لیکنه نږدې 400 تنه ځوانان چې ډیری برخې هزارګان وو د ازمایښتي کانکور لپاره راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې 50 کسان وژل شوي. د لیکنې په وینا د یو له هغو محدودو ځایونو څخه و چې هلته نجونو کولی شو د زده کړو لپاره هیله مندي اوسي او زیاتوي چې د طالبانو د محدودیتونو په وجه هغه ورځ هلکان او نجونې سره جلا شوي او د نجونو شمېره د هلکانو پرتله خورا زیات وه. نیویارک ټایمز ورسپاڼې په امریکا کې د افغان رستورانتونو څښتنانو په اړه چې هڅه کوي په دې هیواد کې افغاني فرهنګ ژوندی وساتي لیکنه کړې ده. د ورسپاڼې په ټوکو محمد غیاسی او پلار بصیر غیاسی پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د 3 کاله په مارچ میاشت کې د نیویارک په بروکلین کې یو رستورانت پرانیستی. ورسپاڼې د محمد غیاسی له قوله لیکلي دي چې د هغه په اند خواړه د افغاني فرهنګ د ساتلو لپاره تر ټولو غوره لار ده.
د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه مو اورېده قدرمن اوریدونکو. د لویدیز رسنیو مطبوعاتو ته کتنه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. یو شمیر خبریالان او د رسنیزو ادارو مسؤلان اندېښمن دي چې د جرمني له لوري د پناه غوښتونکو نوي پروګرام ته به د خبریالانو پر ځای نور کسان لارومومي. دوی له هغو ادارو چې په دې برخه کې فعالیت کوي غواړي چې په ټاکلو شرایطو برابر کسان مشخص کړي څو حق حقدار ته ورسیږي. د جرمني حکومت اوس د خبریالانو په ګډون د هغو افغانانو لپاره د پناه ورکولو نوی پروګرام اعلان کړی چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
خبرنگارا به انواع مختلف در خطر هستند. از یک طرف به خاطر
دا خبریال وای چې ژوند په خطر او اندېښنو کې دی. د چې غوړې د امنیتی سنځو لعمل نوم پر راپور کې خبر نشي وای. د کډوالۍ اړوند ادارې باید هڅه وکړي چې حق حقدار ته ورکړل شي. د افغان خبریال ادعا کوي چې د افغانانو د تخلیف په بهیر کې نورو کسانو د خبریالانو له نامه استفاده کړي او له هوا د وتلي له همدې عمله دای اندېښمن دی چې د جرمني له لوري له خطر سره مخ افغانانو او خبریالانو ته له ورکړل شوی امتیاز به هم ناوړه استفاده وشي.
ای فرصت پیش آمده است
په کور د نن او افغانستان بهر هغو ادارو څخه چې په دې پروسه کې خیل دی غواړو چې د افرادو د هویت له دقیق تشخیص سره د خبریالانو لنوم څخه د ناوړګټ مخه ونیسي او اجازه ورنکړي چې په څوک د خبریال له امتیاز په استفادې د پناه غوښتنې او کومې بل مرسته الحق استفاده وکړي.
د رسنیو اړوندو ادارو مسؤلان هم ورته اندېښنه لري. دوی د جرمني حکومت د نوي پروګرام له مسؤلانو غواړي چې د رښتینی خبریالانو په پیژندلو کې له دقت کار واخلي. د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نوی استازي ظریف کریمی آزادی رادیو ته ویل
از نادهای مسئول که در
داخل د جرمنی هیواد له لوري رمنځ شوی فرصت هم د خبريالانو لپاره یو هیله ده، خو کچری دوسی په شفاف ډول وڅړل شي نو کې دې شي د خبريالانو د ژغورلو لامل شي او هغه کسان چې واقعا مستحق دي ترنه برخمن شي. خو ما چې فرمول د زینستون زلری چې دې شي خبريالان ترنه به برخې شي او خلاصه هغه کسانو ته چې تل چلول کړي ترنه ناوړه استفاده وکړي.
د جرمنی دولت له خطر سره مخ افغانانو ته د پناه ورکونې دی ونیوی پروګرام په اعلانولو سره ویلي چې د همدی پروګرام په چوکاټ کې به د خبريالانو په ګډون هر میاشت زر کسان مني. په دې پروګرام کې پر شرایطو برابر کسان او د خزي میړه په ګډون ترسن لاندې اولادونه شامل دي. د بیپولی خبريالانو سازمان آر اس اف هغه اداره ده چې دغه پروګرام لپاره په افغانستان کې میشت خبريالان د جرمنی دولت ته ورپیژني. د دغه سازمان یو غړی مرتضی رحیمی په امریکا کې چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوی ویلي دغه پروګرام ته لیواله خبري اعلان کولای شي یوازې هغه فورم چې دغه سازمان پر ویب پاڼه خپور شوی ډکړي. د ښاغلی رحیمی په خبره چې په دې پروګرام کې د نوملیکنې لپاره یوازې همدا فورم منل کیږي او له دې جلا ایمیلونه به ونه منل شي. نوموړي دغه شان په دې مرکه کې ویلي چې آر اس اف به د دې فورمونو له راټولولو وروسته وړ خبري اعلان په ګوته او وروسته به ځان په دې باوري کړي چې دوی په افغانستان کې اوسیږي او په بل پړاو کې به د دوی امنیتي ستونزې مشخصې شي. د سازمان په 2018 میلادي کال کې هم څه باندې 150 خبريالان او د دوی کورنۍ جرمني ته انتقال کړي. د جرمني دولت په داسې حال کې د رواني اکتوبر میاشتې په 18 دا پروګرام پیل کړ چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته خبريالان او د رسنیو کارکونکي له سختو شرایطو سره مخ دي. په افغانستان کې لرسنیو د ملاتړو ادارو د شمیرو پر بنسټ په دې موده کې د 40% رسنیو نشرات بند شوي او څه باندې 80% خبريالان له افغانستانه وتلي او یا یې هم دندې له لاسه ورکړې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د دې سهارنی خبری مجله مطلب هم دومره په پاتې څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو.
زمانم صدیق الله د خوست ولایت څخه د افغاني باغ نوټونو په اړه کې باید دومره وویل شي چې نوټونه پر اختیام چې بيخي اداکار ولیدل دي او د باغ نوټونو لپاره باید عام په هواي وشي د خلکو ترمنځ چې باید ډېر احتیاط سره مطلب خلک د باغ نوټونو څخه استفاده وکړي او داسې ونه کې لکه پیسې ډېرې په بد شکل سره جوب کې کیږدي یا یې مطلب یو خو ښایسته غوندې بټوا ورته واخلي او په هغه بټوا کې وساتي.
السلام علیکم، زه نقیب الله یم د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته د غږیز پیغام پرېږدم. دا زموږ په ولسوالۍ کې دغه مرستې چې ویشل کېږي ډېرې بې ترتیبه دي، نو که چیرې دغه طالبان و دغه ته پاملرنه وکړي خلک وسپین ږیرې پکښې بې عزته کېږي وهې ټکوي، نو که چیرې و دغه ته پاملرنه وسي زموږ دغه خواهش دی مرستې خو پر وخت نه ویشل کېږي او خلکو ته نه رسیږي هغو کسانانو ته چې هغه لایقت ولري. دا ویشلې چې دی کارټونه یې ورکړي دي خو هغه کسانانو ته چې رسیږي هغه ډېر پر بې عزته کېږي.
زه د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ نه خبره کوم. د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش ده چې زموږ غږ تر لوړ مقاماتو ورسوي. موږ د شیدایي په کمپ کې دلته 200 مهاجرین کورونه پراته یو، نو هر دولت چې راغلی موږ اجازه نه ده ورکړې چې دلته موږ مزاحمت وکړي او موږ دې ځای څخه بار کړي. نو موږ هم د اوسني حکومت څخه دغه خواهش دی چې و دغه مهاجرینو ته باید یا دلې ځایونه ورکړي یا نور ځایونه مځکې ورته توضیح کړي.
السلام علیکم، زه عبیدالله د روزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ صدر سره په تماس کې یم. زما پیغام دا د اوسنۍ نننۍ مرستې چې په افغانستان کې دغه نړیوالې ویشي دا په هېڅ صورت سره غریب ته نه رسېږي، ځکه دا موتې پیسې دي هر څوک په واسطو باندې ځان پښکې شاملی او پیسې اخلي او ځي، نو غریب خورانو او بیچاره کسان ته نه رسیږي. ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش د ما پیغام تر لوړ پوړو مقاماتو ورسوي تر څو دا پیسې د کار په مقابل کې ورکړل شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.